افغانستان کې د سهار 5 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یاکشن بعد د لړم یعقرب 14 د نومبر 3 پیل په خبرونو کوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرل سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې په ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیمونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2018 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یوه کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل اکسپاند ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګولو وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړ سوي او اکثر یې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو تون امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. دغه سازمان نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، خو اسرائیل په غزه کې د هغو سرچینو ادعا رد کړې چې ویلي وو د اسرائیل یوې بی پیلوټ الوتکې پر دغه مرکز حمله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیغامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او 10 میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالر کېږي محکوم کړ. د بند له تیرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس نن روسي غشتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لست برابر کړي. دا هغه اسیران دي چې شاید روسي اسیرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد سي. تر دې مخکې مسکو پر کیف تور لګولې و چې د اسیرانو د تبادلې پروسه سبوتاش کوي. لوبینیتس د ټلګرام په کانال کې لیکلي، غواړم د روسیې د بشري حقوقو له کمشنر د اوکراین د ټولو اسیرانو لست چې روسیه یې سمدلاسه ستنولو ته تیار ده ترلاسه کړم. د اوکراین دغه چارواکي لیکلي چې موږ هر وخت د جګړې د اسیرانو تبادلې ته تیار یو. په وږي اسمبلی میاشت کې هم مسکو او کیف د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړل. هغه وخت 103 اسیران د روسیې له زندانونو خوشی شول او د اوکراین له لوري هم د روسیې 103 اسیران خوشی شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. له زده کړو څخه بې برخې شوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
نه دا خوندان به صورت آنلاین ده حضوري باهم اصلی خیلی تفاوتهای زیادی ده.
د حضوري او آنلاین ښوونځي سره ډېر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بیې دي چې ډېر په مشکل یې پوره کوو، او دوهمه ستونزه یې د برق ستونزه ده.
د پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم د آرام سا نه شي اخیستلی.
تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده که کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
دا هم ورته په هلمند کې د جګول ور لکبل ځوانان ودونه نسی کولای. په یو تفصیلي راپور کې مدا څرګندل چې د امریکا د ولسمشري ټاکنې پر افغانستان کومه غیظ لري.
زه فکر کوم چې افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونه کې ناراضي.
د اسپانیا صدر اعظم وایي هلته د سختو سیلابونو لکبل د مور شمیر 211 ته زیات شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورغشتي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبريالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لږونه افغان خبريالان د بيپولي خبريالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبريالان بنديان کړی دي. سپي ولستانګزاي او نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبريالان د حقیقت لټون په لار کې غواخل کیږي، لټاوتريخوالي او زورزياتي سره مخ کیږي. د سفارت په خپل بیان کې له افغان خبريالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال لورازوه. افغانستان د نړۍ په مخ له هغه وادونو دی چې د خبريالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو پورسته رادو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوی په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوی. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په دیرشه مخبور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازات د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شو خبريالانو له ډلې د دیارلسو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولي خبريالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبريالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبريالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبريالانو ته د طالبانو له خوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
for freedoms of expression, association and peace.
د بیان د ازادۍ ناستو او سولې زو غوندو فضا سخت محدود شوې ده. د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپي خوګواخونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کیږي، بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي واخل شوي او زورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او د افغان غږ خبريال مهدي انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
له پاکستانه ځینې راستنه سوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې سوي وي، خو عمل سوي نه دي او د ژمي پر رسېدو یې لاسنیوی نه دی سوی. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري. یو شمېر ستنه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستنه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسې کو په الحال په ننګرهار کې کوروم نه کړی دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ په څېر ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابرې.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی و او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په 2040 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی و چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2040 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي، ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي و چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان کې لزدا کړو به برخصتي وي ځیننجونې چې د زده کړو له آنلاین فرصتونو ګټه اخلي وای چې په دې برخه کې لستوندو سره مخامخ دي. هغه پرون ازادي رادیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامدار توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي.
یو شمیر افغان جونې چې له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې له زده کړو منع شوي وایي نشي کولای له لرې په آنلاین توګه زده کړې وکړي. هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم آنلاین زده کړې ګټورې وبللې خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له آنلاین زده کړو برخه منې شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت های زیادی داره.
د حضوری او آنلاین خوانزی سره ډیر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بېدی چې ډیر په مشکلې پوره کوو، او دوهم ستونزه د برق ستونزه ده. په دا ډول برېښنا چې موږ لرو آنلاین زده کړې ډیر ستونزمنې دي،
به خصوص با ای برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل زده کوونکی سحر د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته ویل
مکتب سولکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په دسته حال کې چې اوس نجونې نشي کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، له دې لارې زده کړې کولای شي. خو ستونزه دا ده چې ښوونکي په آنلاین باندې نه حاضرېږي، او که موږ کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلېږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانی بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کېدی، خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلی شبانی د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي، خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سمې بهرنی مسله د اسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر وتلو سره د مړو شمیر 211 زیات شوی. نوموړي په ټلویزیوني بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم په وینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل کوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې ورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي ایثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبه په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل په تیرو 48 ساعتو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، سیندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغو سیمو راایستلي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري. موږ پوهیږو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیری کورونه او ګراجونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. ښارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیری خلک یې بې کوره شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پرېکړه وکړه چې د معذفو عسکرو شمیر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیې حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
د اسپانی په لسګونو خارونه په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوی او د اسپانی د هوا پیژندنې ادارې په دغه غیواد کې د بارانو اندازه بې ساري بللې. دا تراجیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لږ تر لږه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سه شنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیال ډیموکراټ کاملا هارس د جمهوری پال ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. دغو انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي، ځکه نتایج د ټولو هیوادونو لپاره له یوه نه یوه اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدود ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن دیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او دیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوه د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه افغانستان ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولی. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړی توبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیز یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه ده، د منځنی ختیځ حالات دي او همداسې د ایران او د اسرائیل ترمنځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو لدی صاحب کله چې هر یو یو وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. خغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نوي.
د جمهور خان او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غوڼه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع برت امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دي سو چې امریکان له افغانستان وزي د دوه د مذاکرات لارنه او اسټیوینو د اوکراین موضوع د حل ته دوه خواته نه روانه.
د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي او د بشري حقوقو د سرغړونو په تیر د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پر لپسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا د پالیسی به د انتخاباتو لپاره تر رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ خغلی ستانیزای خبرداري ورکوي چې که طالبان پر خپل پالیسي او بیا غور ونکړي، نو ښایي د افغانستان راتلونکي ډیره روښانه نه وي.
د د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاری اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنیو شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روان وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخې ته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2000 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوه د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو څرنګه چې ادعا کیږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې د امریکا په تور لیست کې شامل دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستان تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څنګ څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي، په جواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پیښ شي نو دوی به پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نورې ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډله تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو دپاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنکړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپلو منافعو د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نور هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوې، خو دا په دې معنی نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همدراز د راپورونو لمخه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټ الوتکو د غزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي نو خیر روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنوی ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د 214 ژغونه اوریدل شوی دی. په ځینو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي شي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویل شوی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبريالانو د شنبه پورس پیران کې د افغان خبريالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبريالانو او فعالانو چې شیزنه خبريالان هم پکې وي خبرداري ورکړ کړه. دوی غوښتنو ته پام ونستي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یو تنظیمونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته ویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبريالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه ده چې لږ تر لږه د خبريالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسی. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنې دوه هیڅ سلګونه افغان خبريالان او فعالان له هیواد وتلي او اکثر یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند پر کړی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یو افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري خونه د سازمان لخوا د ادامونو له ثبت وروسته په یو میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږي له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یو ده ویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبه په ورځ په شمالي دارفور کې وژل شوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د عملی شډله د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په شار او په ټول سودان کې د خراب وضع په اړه اندېښنه شولې ده. دروختیا نړیوال سازمان وی د غزې په شمال کې پروند غزړ زد واکسین پر یو مرکز په یو حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان جوبل سیوی. د غزې سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د غزړ زد واکسین د کمپاین دویم پړاو فایل کړ. ځکه دغه کمپاین سورز مخ کې د اسرائیل د بمباریو لکبل ځندول سوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیو ستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګری د یو پخوانی کارکون کې د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا پر روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخوانی کارکون کې رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په امریکا کې پر شونوف لګیدلی تورونه به بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت سخت بې انصافي بلل ده. په هلمند ولایت کې د لوړ ولور دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب سوي چې ګڼ ځوانان د واده کولو توان ونه لري.
والله خو چې ما سره د ولور په دغه کې سمرا سور کې ډېر به ځنه خوشاله سم نور می څرمان نه سم.
د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ور کولو توان نه لري. هغوی تر اوسه یوازې 2.5 لکه پاکستانی کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لکه یې لا نوري هم پاتې دي.
نویو سدونکو ایمن نویو کوزه خو تقریبا لاس کال کې چې کوزه می کړه لاس کال می ته کوزه کې چې کوزه می کړه دا پاتې 1.5 لکه ولور دي. زه خپل سرستړم
مرزی داس کړه ما چې رقم رقم مرزی را باندې را باندې نو وسه دغه وسه دغه نسو کوول غار غار نسو د خپل کور په خاطر چې زس دوبره سړم دغه می کاروبار وځي به د کور کاروبار څنګه وځي په کور کې پنځه نفر وي سرات مو سماته د نور کار نه
په هلمند کې داستون زی وازی د نذیر احمد نه ده ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشټوالي لامل له واده پاتې دي او ځینې ان زړه سوي دي د دې دود د غیزو پاړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزدامي کړه ده ولور د 2 لک ډیر زره پات دی غاله نسمه دا کول واسه نه لرم
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو دي وای کول ور کم نسی نو ځوانان او انجونی به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو بازار سي
دلته په شلکه غوسته سوی دي په ډیر شلکه په پنځو شلکه غوسته سوی دي خو هغه غټ سرمایدار خلګي هغه کار هغه تادی د کشیش دي نور خلک نو ګره بر زم زور نه هم تل زور نه وای چې زما لورم په دې خرڅ سره وای اوباله نو ناس یې ګی پرغه کوس پنساری سي ګی به بل وخت کې د پیښو وس چې هغه نو ولاده پیښو وس په پښتنو کې هغه کار نه
د دیني علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوش سوی د هلمند ولایت یو دیني عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوی دی د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتنه
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکو د لوړ ولور د دود د ماتې دوه غشتنه کوي
د لوبو له میدانا هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه د لوبو ل میدان او نيزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هر کله کوم د دېونه په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو د نوې زیګ دیس کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړۍ او نیټه پیدا کړی دی د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اسیا جام ته لار پیدا کړې ده پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډله ته نوې لوبډل مشر ټاکلې او ځینې مخکخ لوبغاړي له لوبډلې کې نه ولې دي په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان عبدالیانو له اتلولې کوو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلو به وګټله او په دې سره د شپږم پړاو اتلولې خپل کړه په پیلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه او د لومړي ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولې ګټي دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب تر سره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وو توپ وهنه کړې وو سریلانکا په شلورونو کې د ولوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 143 منډو هدف ټاکلو افغان عبدالیانو ته په توپچونه کې بلال سمی درې او محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو افغان عبدالیانو کڅه هم د لوبي په لومړي توپ خپل پیلیس توپ وهونکې زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډلې ته خولو بدل افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19 ماور کې پوره کړ صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځیدلې پاتې شو 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځید د غراز محمد اساق رحیمی په 14 منډو ناسوځیدلې پاتې شو خو لوبډل مشر درویش سولیشل منډې کړې وې د پایلو به د غره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله هغه په څلور ورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې صدیق الله تل بیا په 5 لوبو کې د 5 پر لپسې مسلیزو پر مټ درې سو اتش پې ته منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شو. تریا د اتلولې وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه و ګټلی. رښتیا هم د مرځوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل نولس کلنو په خپل داخلي کرکټ یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغه اتلولي افغانستان ته. رښتیا هم منتظر چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق یې کو، همه مالی تشویق کو، همه مانوي تشویق کو. دوی د تشویق او د سپورټ حقدار دي، حق لري. دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولي ګټلې. کچيري وګوري دوی هم ډیر زیارو زحمت مستلی دی او یقینا چې زیارو زحمت ونه باسي د مقام ته نشي رسیدلی. په لومړی سر کې زیارو زحمت دی او کرکټ بورډ هم خپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدي کړي دي. کیمپونه کچيري وګوري د پښته پی جام غنابات بیا لیستې بیا شپږیزا بیا د عبدالانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولې شل چلته څلور مسابقې تر سره کيله، عمان سره، هانګ کانګ سره. ډیر شامه ده کی ډیر شته تیارې اوس دې ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو ګټه.
د غراز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کی نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړه او داسې ویل دي
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه د مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره وګونې راته ښکاري. دا ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړو، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل نو زوم شي په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ، ډېر استعداد دی. او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دا ځوانان ته تقریبا د یو کال موږ په دې باندې کار شروع کړی و. د دې ټرافی لپاره چې په جلال آباد کې و، په کندوز کې و، حتی په کابل کې، نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو، دلته مکپ راوړ. یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته. یوازې موږ باید راشد، گربز، مجیب دوی ته په سترګو پلاره نو د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغه ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده. او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي. او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي
راسره وړنه والا ټول افغانان ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل موږ دې لپاره یو دوه کیمپ کړی و چې قندوز کې و، په کابل کې و، بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو. یو څو وارم اپ میچونه مو کړه، ګراؤنډ سره، آؤټ فیلډ سره بلد شو، الکان کمبینیشن سره برابر شو. نو هماغه چې دغه جام هم راوړه نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ. زه کپتان
د ولد چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. امدارنګه د کرکټ د نړیواله شورا مشر جی شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده. امدارنګه د آسیا د کرکټ په خوانی او وسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللې ده او یاد بریاي افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللې ده.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړۍ ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق اتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویلو ده چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سیشنبې پورز د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11، 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 18، 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپل ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریا وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیل او په 25 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړې کې پامیر د اسمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې 9 پاړې لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپا چونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپا چونکو بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې ټول ټال پکې 13 سیالۍ ترسره شوې. دا ویل ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونه اورو.
یقینا زه ډیره غټه خبره ده مال لپاره. الله پاک نه ډیر زیات راضی ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبغاړي لوبغاړي پکې لوبېدل د غوره بیټسمن او د ټاپ لاونډر ایوارډ ما واخیست. د الله پاک نه ډېر خوشاله تاسو وګورئ. د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده. نو د افغانستان کرکټ کمی لوډل وګورئ دومره جګ لیول کې ده. نو هغه سه باید د موږ ډومیسټک کرکټ او موږ نه ټاپ یو. د موږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخت ده. د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو موږ وجه وجه الله ما پوره تیاری کړ او خپل ځان او الله پاک پوره باور چې ان شاء الله د ټورنمنټ کې ډېر ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي غتمن چې دومره غټه کامیابی الله پاک انسان ته ورکړي. نو خوشحالی خبر دی مال پر الله پاک نک شکر گزار ما ز خپل کو پورا کوشش کوم چاینده د افغانستان سمو لوبي ان شاء الله پورا جوش او جذبه سره دغه سلو به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنت کې بالکل ما پلار خو دلته لوبي تړي راتل ټول کورنۍ ترونو میشا ومنګ ما خام کې کېناستل لو باندې متبصره کوله. ما پلار چې کله ته ما ته ناشته ما ورته ویلې چې کله ما لوبي ته ناشته نو زه خلو بکوم. نو په دې خاطر هم ډېر بار ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپل ځان ته متوجه کېږم. ټول کمزوري او کوي نو ته ځان کې ګورم. به ما پلار او ترونو ټول سره تبصره کوم. نو هغه ویلې چې ان شاء الله بس کوم رقم چلاګي هم دغه جاری وساتې ان شاء الله رزلټ ډېر ښه.
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی.
بیا هم فوټبال. د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شو. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتله په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکخ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لوري هر کال ورکول کیږي سکال مخکخ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندز. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډل کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکخو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سی ساسمان لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 25 مقام کې قرار لري. د ورید چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4مه بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر دا ده چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډل اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډل اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9مه نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته به له پاکستان او کوربا هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلنو ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزه، عزت بارکزه، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانه، خاطر ستانکزه، فهیم خیووال، حافظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روحل عرب، وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوې دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي او تر 26مه نیټې دوام کوي. د ورېدې چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 19مه نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8مه نیټې وغځیږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي.
فیڈریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن نه بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي ته وخت نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیر بل موږ 15 ټیم جوړ کړو. نو هر لوبغاړي ته موږ اته اته میچ برابر کړو. نو د تاسو بل سي سي د لوغړو پندو میچ میکسیمم لوغړ کړی دی هر لوغړی ته او دیغه نه بیا سي د مونږ 29 20 لوغړی ته وخت تل کې مونږ پورته راغو کابل کې نو هغه تقریبا یو پندو سره د دوام ولرو یو کې مونږ غلط لوغړو ته میچینو سنرن میچینو مونږ ورکو پریکټیس میچینو ورکو او دیغه نه بعد مونږ یو اسلوبغاړي انتخاب خبر سیریز دا پاکستان دا افغانستان او یو ای دا اور دیکھو نا بعد ایشیا کپ دا نو منگا دیو نا تل اسلوبغاړي انتخاب کو میچو نا بعد دی سی 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 څنګه رول د سیسور له سوپارې بوتا بین سکواډي او سلو به مونږ ته ضرورت کو او ټرینګولر سیریز سی دا میچونه بعد به ان شاء الله د سولس کسي سکواډ سی د مونږ ته نو شس کال سی مونږ له واډي وینو کوچز ډیر زموږ ته سرویس کول واډي ماشا الله ډیر میچور له واډي مونږ ته پلاس راغلی دي او نور ان شاء الله تمه ته لرو سی ان شاء الله د ټرینګولر سیریز سی مونږ دا یو کوم سوپر فاموس وکي اور روان ایشیا کپ دا اغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ خپل ډیر مهم دي نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسې شش کال زده ورلد کپ دا یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتلو بسر سمون ورته ګورو نو لو غاړې انشاء الله ښه کوي لو غاړې دا دې کې موږ دوا د سی لو غاړې سی غم خپل دي غم موږ پروګرام سی الله محمد ظفر مو کې چو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتان دی غو سره مزوم سی خو یو میچو ټیم ځان سره کول دا سیده چې موږ واسو تیر ورلد کپ سی وکومغه په پزیشن پوزیشن واخستو نو دا د موږ لخوا خصای نو بای د موږ ټیسټ نیشن یو او بای د موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای نو کوالیفای دا د ډیر مهم راوند دا بای د موږ خامخه کوالیفای کو او شش کل مشکل هم دا دی چې یو ټیم واسي دا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخ ته تاسو وسیغه په نیپال کې دا نیپال ډیر ښه ټیم دا هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم وو هر چاته ورکی نو موږ ان شاء الله ټیم سیدا خو تکړه ټیم دا او دې خبر خو سپیدران موږ ځان سره ځای پوزې کو څنګه تاسو سیمه موږ ګورو او موږ سیمه معلومات کړی دی هغه یو څه کوم کنډیشن دا او پی سی د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبغاړو ورسې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر موږ له خوا ډیر مهم ده نو دې لکه موږ موږ زو او سې سې ګورم ان شاء الله لوبغاړي سې موږ بیټسمین سې ګورم خو بیټسمین دا کوم میډل لاټري کې سو فاست بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر دی
د غراز د لوبډلې روزن کې مجاهد ځدران بیا داسې وایي
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دلته روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پہ روان دی وجہ چې دا چې فیسیلیټی شته سہولیات ورته خري دي ایس بی دی طرف نه هر څه موجود دي مخکې به جداس کیمپونه کې دا هغه کوکبور ابال سره بنو نو اوس الحمدلله کدی کابل کې مو کته د کوکبور ابال سره دلته کوم کیمپ چې کیږي کوکبور ابال سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالیږي هغه دلته موږ استعمالو ځکه چې ایس بی هم غواړي کوچ هم غواړي چې دا هر پلیئر د کوکبورا د خبال سره عادت شي تر څو التا سنتیاوی ورته نو دا هغه د فیسیلیټیز دي چې سی بی مونږ ته راکړي دي مونږ په لاس کې دي او مونږ دلته په لار اچولې دي نو ان شاء الله ریزلټ به شي کم از کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده نو ما چې کله د غنه راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم د ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډېر لکه فرق پکې نو لږ هغه ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر اینډ پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا موږ کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغوی باندې کم از کم لس 15 ورځې موږ ورته چې تر څو تاسو آرام کیننی دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغوی باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد موږ یو ورځ ریسټ ورته نیولی وو هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څو کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې موږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښیي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
او ورسته خبر مو دا ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یوار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه. کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د ولې د شهدا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چې لوبډل مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی دی چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډیره غوغا یې جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو، فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼله. له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش، دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.